السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مول دغه پیښو خبرو. ایران وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې له افغانستانه ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبره تهران کې د افغانستان په اړه غونډه کې شوې.
د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دی تربیه کړی د لپاره لابي وکړي او راتلونکی نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي.
د پخوانی حکومت یو شمیر ویاندویان وایي طالبان ګواخي، خو طالبان دا ادعاوې ناسمې بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بل استفاده کړې وي او څوک یې زورولي وي هغه پای ګیري کیږي. دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
د افغان جنو د تعلیم د ملاتړ آنلاین کمپاین تود شوی، ګډونوالي له 1 میلیون نه اوښتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سودان له پرځول شوي صدر اعظم سره خبرې کړي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. بشری حقوقونه او ژوند په شیبو کې درته په دویم نیمایي کې لرو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي داعش په پشپژو میاشتو کې د دې جوګشي چې افغانستان پر امریکا برید وکړي. اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره د تعامل لپاره غواړي چې په افغانستان کې په ټیټه کچه حضور ولري. او په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس پرانستل شو. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبري اژانس تر راپور لمخي عبداللهیان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا داعش فعالیت زیات شوی دی. د همداراز وویل په کار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. ټاکل شوی چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زرعت 100 کیلومتر اوش پایپ لاین به د جوړیدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.3 میلیارد مکعب غاز پاکستان او هندستان ته ولېشتوي. طالبانو د خپل حکومت د قانونو پټرولیم د سرپرست وزیر محمد عیسی اخون په قول په یو خبر پانه کې ویلي له څه مودې راهیسې په دې سخت کار کوي چې پر ټاپي پروژې کار قیل شي. محمد عیسی اخون کابل ته د ترکمنستان د پلاوی تر سفر مخکې په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل. د طالبانو په وینا د ترکمنستان پلاوی به د شنبه په ورځ کابل ته په 2 ورځنی سفر ورشي. د افغانستان د مخکنی حکومت په مهال د دې پروژې سروي او د ډیزاین کارونه بشپړ شول، خو د طالبانو له لوري ناامني سبب شو چې کار یې بشپړ نشي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخي د پالیسی په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کال پرون د سناجرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل داعش ډله دا نیت لري او شای د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. شاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد د اغیزمنې مبارزې توان ولري کنه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونی دښمنی پالي. د پینتاګون د چارواکي همداراز وویل القاعده شبکه شاید د یو یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستان بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونه د امریکایي چارواکو د هغو اندیشنو یو برخه ده چې وای د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان متحدو ایالاتونو ته ګواښونه متوجه دي. د پینتاګون دغه چارواکي د څرګندونو په خبرګون کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې د القاعده او داعش موجودیت فعالیت او تهدید ناسم ارزونه ده او دوی ردوي. اروپای اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیریکټ ټیټه کچه حضور ولري. د اروپای اتحادیه د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مصرالی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي.
As we have repeatedly said, this is not a sign.
هماغه چې په ځلونو مو ویلي دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. واړو چې د افغانستان خلکو ته پنځدې کېدو چې زموږ مرستو ته اړتیا لري، له هغوی سره مرسته وکړو او مجبور یو چې له طالبانو سره د اروپایانو او هغو افغانانو د خوندي استلو لپاره چې له خطر سره مخامخ دي او هم د پرله پسې بشري مرستو د یقیني کولو لپاره تعامل وکړو.
اروپایي اتحادیه کابو دوی ونې پخوا له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه. تاجکستان وایي د سشکل په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پای پورې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او $100,000 ته رسیدلې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15.5 ډیره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې میاشتو کې وغوړېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جانی انفانتینو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته له افغانستانه تښتیدلې دي. د افغانستان د فوټبال سبانې اصول 50 لوبغاړي د کورنیو له غړو سره په وروستیو میاشتو کې قطر ته تللي، خو ډېر دور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې ښځې دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ځای عملي مرسته وشي. یو افغان د قطر د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکی وګمارل شو. اسد الله خان لبنانی افغان دی چې د یو بل هیواد د ملي لوبډلې د سر روزونکي په توګه ګمارل کیږي. اسد الله خان په خوا د وی مودې لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو، وروسته تر 19 کلونو د کشر لوبډلې روزونکي شو. د کرکټ د نړیوال شلو ورجام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همدارس د جنوبي افریقا ټیم له ویسټ انډیز څخه وګټله. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په یو بستهواله حمله کې نن د خیبر پښتونخوا ایالت په لکی مروت کې څلور پولیس ووبشل شول. د لکی مروت د پولیسو مشر اقبال مهمند د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوال د پولیسو پر ګرځنده ډلې له بریډ ورسته تښتیدلې دي.
حدود د دین هوټل ورته وی کنه لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر لکی بازار نه چوزه درتن کوي.
د پاکستانی طالبانو تحریک د دې بریډ مسؤلیت په غاړه اخیستې ده.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي طالبان باید یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې په هغې غونډه کې شوې چې نن تهران د افغانستان په اړه وربللې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د احتمالي ګواښ په اړه هم اندېښنې څرګند شوې دي، خو طالبان نه وو وربلل شوي. دا چې په غونډه کې نور څه بحثونه شوي، همکار مې دا موضوع تعقیب کړې ده. دا مهال را سره د ټلیفون په کرښه سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اورېدونکو ته دا ووایي چې د ایران په نننۍ غونډه کې چارواکو او ګډونوالو څه مسایل مطرح کړي.
د وی غونډه ته د ایران د بهرنۍ چارو وزیر امیر عبدالحنان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ گاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری اژانس راپور لمخي د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د خبرې د افغانستان د گاونډي هیوادونو په غونډه کې وکړي چې نن په ایران کې پیل شو د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیر بیا د داعش فعالیت زیات شوه دي. نو موږ په خپل خبرو کې د داعش وروستیو حمله ته چې سلګونه شیعه افغانان پکې وژل شو اشاره وکړه، ویل چې دغه وسلواله ډله اوس مهال د افغانستان په جغرافیا کې شته او د حملو توان هم لري. د دغه شان ویل پکار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر د سیمې په هیوادونو باندې غږ وکړ او ویل چې پر طالبانو د خپل نفوس نه په ګټه اخیستنې دي د ټول ګډون حکومت جوړېدو ته دغه ډله وهڅوي. همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې چې له برتانیې نه ورته راستولی و د طالبانو لخوا د افغانستان د بشپړ واک تر نیولو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو پر دوام باندې اندېښنه څرګنده کړه. حاولی ګوتیرش دا هم ویل چې افغانستان له مخ پر زیاتیدونکو بشري ناورین سره مخ دی چې سمدستي اقدام ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د هڅو غوښتنه وکړه او ویل چې ملګري ملتونه له طالبانو سره د افغانانو د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. لودین چې دغه نتا په ایران کې د بیلابیلو هیوادونو سفیران هم وربدل شوی او برخه په کې غسه او طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکړ شوی. خو دلته په افغانستان کې طالبان وایي هله د چفدي غونډه کې د افغانستان ستونزو ته حل لارې ولټول شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی نن د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ لدې غونډې څخه هله لرو چې دوی به د افغانستان پر حالاتو مفصل بحثونه وکړي او پر شته ستونزو باندې به بحثونه وکړي او هغه ته به حل لارې راوباسي. په افغانستان کې دا وخت اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي، بشري ستونزې زیاتې شوي دي، نو د افغانستان اسلامي امارت دغه ډول غونډو ته په نیک نظر ګوري.
خاغل اکیډمی وای د هیلمند چې دا شان غونډې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع سره هم مرسته وکړي. مخکې د دین ول شی وو چې د ایران په غونډه کې به په سیمه ایز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو پر سنځو او په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت باندې بحثونه وشي. په دې غونډه کې د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې ده. البته د چین او روسي د بهرنیو چارو وزیران به د غونډې ته په لیکه باندې وینا وکړي او د ویلو ده چې دوی به د غونډې په پای کې یو مشترکه اعلامیه هم خپره کړي.
ډیر مننه کور مو ودان د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبد اللهیان ویلی طالبان باید دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې غونډیو ته زیان نه پیښیږي. د تهران غونډې ته نن ولې طالبان نه دی غوښتل شوی او ایران په افغانستان کې د سپلاټه کې دی؟ همدا پښتنې د مرکې په ترڅ کې زموږ همکار سالم احمد صالح د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار څخه کړي.
د ایران پالیسی د افغانستان په دې تیرو شلو کلونو کې څومره خطرناک پالیسی درلود او دغه پالیسی یا ستراتیژي د ایران د حکومت د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. بل د اوسنۍ کانفرنس د دل لپاره چې د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دی تربیه کړی د لپاره لابیو کې او راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د ایران د پالیسیونه او د خطرناکو ستراتیژیونه پوره آگاه دي. د ایران عزائم به په افغانستان کې بیا ناکام نشي. دلته کوم نظام چې منځته راغلی ده د افغانستان د ملي ارزښتونو نه او د اسلامي شاعرونو په دفاع کوي.
مختار صاحب، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې درویشت کاله مخکې طالبان چې کله مزار شریف ته ننوتل د ایران قدسلګری ته هم ورغلل. اته ایرانی ډیپلوماټان او یو ایرانی خبريال به واجه چې د مسالې دواړه هیوادونه تقریبا د جګړې څنډې ته نږدې کړي و. خو ترغه وروسته هم چې کله د طالبانو نظام و پرځول سو، ایران له طالبانو سره اړیکې درلودې. د طالبانو هیاتونو په وار وار ایران ته سفرونه کړي په پټه یا هم په ښکاره. فکر نه کوي چې دوی په یو ډول په وروستیو کې اړیکې پاللې؟
اول خدا دا چې ایران د هر هغه چا سره اړیکې ساتي کوم چې د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف. اوس که د مرکزی قدرت یا د قدرت پر گدی د افغانستان اسلامی امارت ناست دی، نو ایران هرو مرو مخالف جهتونو نه خصوصا د شمال ډلې نه به حمایت کی. د ایران ستراتیژي همدا دی چې افغانستان کې باید یو ضعیف داسې حکومت منځته راسي چې هغه ایران ته او ایران ورنه د خطر احساس ونه کړي. کوم نظام چې په افغانستان کې اوس دی دا نظام د ایران د منافعو پر ضد نه دی، بلکې ایران غواړي دلته یو بل سناریو ایجاد کړي او د شمال د جبهې تر شا ودرېږي. ایران د خپلو منافعو په لټنو کې ده چې طالبانو سره نسبي تعلق هغه په د خاطر نه و چې طالبانو سره یې کوم داسې دوستی یا د ګاونډیتوب پر اصل روابط درلود، بلکې هغه د ده لپاره چې مرکزي حکومت ضعیف کی، خو اوس هم هماغه ستراتیژي چې د ډاکټر غنی او د حامد کرزی د حکومت پر خلاف درلود. تاسو که وګورئ ایران په افغانستان کې د شمال او جنوب موضوع مطرح
څوره زمخ کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه و چې هلته د طالبانو هیات برخه اخیستې و. څه فکر کوئ چې د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول غونډې آیا د طالبانو سره د دوی اړیکې د عادي کېدو معنی ورکوي چې دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره غواړي یو ډول تعامل وکړي په دې خاطر چې لامنیتي پلوه ځینې اندېښنې لري؟
د مسکو غونډه او د تهران غونډه ډېر توپیر لري. مسکو یعنی روسان او چینایان غواړي چې ورو ورو افغانستان یا د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. مونږ د روسانو او د چینایانو دغه موقف چې اوس په نړۍ کې د افغانستان په حق لري مونږ ستایو. افغانستان نور نه د روسانو لپاره تهدید دی او نه د چینایانو لپاره، او که کوم داعش الیمنت په افغانستان کې حضور لري هغه هم د ایرانیانو له طرفه شوی. تاسو په دې اواخرو کې چې کوم ناامنی په افغانستان کې ګوري، د ټولو ناامنیو تر شا د ایران لاس دی. غواړي چې نړیواله ته وشي چې اوس هم دلته ترهګر وجود لري، یو بل سناریو ته او یو بل الټرنیټیو ته لابي وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې په تهران کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په تړاو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمګاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي او په اکثر لویو خارونو کې د اف ام 3.5 پوغ پرونی لري. اوس هم راځو د جنو د تعلیم په اړه یو راپور ته. د هغه انلاین کمپاین ګډونوال له 1,000,000 اوختي چې په افغانستان کې د جنو د تعلیم په اړه پیل شوې ده. دغلته کمپاینرانو له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. په دې کمپاینرانو کې د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی شامل ده. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر اویا زیاتې ورځې کېږي او تر څلوېښتو زیاتې ورځې سوي چې دغه ډلې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دې مسئلې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې افغان ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي، ځکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونو تعلیم او ښځو کار نه سوای کولای. د افغان نجونو او ښځو دغه ګونګ برخلیک د دې سبب سوی چې د نړۍ له بېلابېلو برخو د دوی په ملاتړ ژغ پورته سي. د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی په یو آنلاین کمپاین کې د څه باندې 1,000,000 کسانو لاسلیک اخیستی دی. دوی د افغان جنو ترڅنګ ودرېږي په نوم آنلاین کمپاین او په ټویټر کې افغان جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي په نوم د هشتګ ټویټري کمپاین مختوري. دوی په خپل آنلاین کمپاین کې یو لیک هم خپور کړی چې ځینې ځنګړي غوښتنې پکې مطرح شوی دي. یو غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې له رهبرانو غوښتنه شوی چې دوی هم له طالبانو وغواړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د دې کار د ملاتړ لپاره فوري بودیجه برابره کړي. پلی کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو هم غوښتنه شوی چې طالبانو ته څرګنده کړي دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. په دې آنلاین کمپاین کې تر 1,000,000 ډیرو کسانو لاسلیکونه کړي او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې ټویټر کې په دې اړه د هشتګ کمپاین لاس پلاس کیږي. دغه هشتګ یو کاروونکی سمیرا حمیدی ده چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده.
طالبان د هغو کسانو په توګه چې د افغانستان کنټرول یې په لاس کې دی، باید بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو حقوقو ته درناوی وکړي او د نجونو شونځي کې پرانیزي. دوی باید تر شپږم ټولګي پورته شوونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درسونه پیل کړي. دوی د شرایط تر دې محدود او د افغان نجونو راتلونکي د نور هم نه تیاره کوي.
د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی چې دغه آنلاین کمپاین یو برخواله ده، په خپل ټویټر کې لیکلي: افغان نجونې د خپل ځان په باب خبرې کوي او د تعلیم لپاره خپل حق وړي، باید د دوی ترڅنګ ودرېږو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر چې د دې آنلاین کمپاین بل چلوونکی ده، په خپل ټویټر کې لیکلي دا چې طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، موږ نسو کولای چې شاته ولاړی سو. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکول سوی. په کندهار کې د لرن افغانستان د بنسټ مشره پښتنه دورانی وایي په دغه آنلاین کمپاین کې دوی هم برخه اخیستې ده.
مش ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري. آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي؟ نو زموږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
جونی یوازې په کندوز، بلخ او جوجان ولایتونو کې کولای شي چې تر شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی پر یو طرحه کار کوي او لمخې به یې نجونې وکړای سي تعلیم وکړي. د لیکلي چې هڅه کیږي په فزیکی او رواني لحاظ د نجونو لپاره چاپیریال خوندي او له اسلامي اصولو سره برابر سي. که څه هم دوی اونې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی کابل ته تر سفر وروسته ویلي وو د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی پر یو پلان کار کوي چې په یو یا دوو میاشتو کې به بشپړ سي، او د پلان له مخې به نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړل سي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو دغه طرحه به کله بشپړه او عملي بڼه خپل کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو نور راپورونو ته هم راځو. درته په دویمه نیمای کې 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو، سپورتي خبرونه هم درته لرو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان د ګوښشوي پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د ولایتونو یو شمیر ویندویان وایي د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي، خو طالبان بیا وایي چې دا ادعا ناسمه ده او که چیرته په خپل سره توګه کوم وسلوال دا کسان ځورولي وي دوی به یې پوښتنه وکړي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو ان هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکیل و عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکینی حکومت یو شمیر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمیر ویندویان ادعا کوي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چشمیری څلورو تنو ترسیږي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره د غک او نوم خبرولو په شرط مطرح کړي ده. خو دوی دا هم وایي چې د بیلا بیلو نور ولایتونو ویندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړي دي. طالبان بیا په خپل پخوانی خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیڅ چاته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغه افراد د کاغه په نظامی برخه کې دی او په نورو ملکی برخو کې کار کړی وي. زموږ ټول ته اطمینان ده چې هغه د هیڅ نگرانی او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې زورولي وي، هغه په ګیر کېږدي. له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د تهدید مرجع ولټول شي او هغه په ګیر شي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژو، چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسول د وژنې یا ځورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویان ده وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده، له طالبانو غواړي چې همکاران یې ونه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دموک گوختن علی طالبانو داده دوی چه وای موگا اف اعلان کردی او چه سر کار نلرو، آن هر چه تی پا هر موقف که کار کردی نو پخپل جمن دی عمل بکری، زکا هر چه تا چه یو مسئولیت سپارل کی که هغه آن دی چه دخپل دن دی دلائه لمخی هغه تر سر کردی
خود انجام بتا.
دی ولایتونو ویندویان چه هم یه دی مخکینی حکومت پا ملکی او هم یه پا نظامی برخو که کار کو، دو حکومت د مامورینو په توګه په خپلو برخو کې د ورکړل شویو پالیسیو له مخې وخت په وخت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول، چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې غلی شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه نوم ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سودان له لارې کړای شوی صدر اعظم عبدالله همدوک سره خبرې وکړې. دا خبرې وروسته لیدې شوې چې د سودان پوځي مشرانو پر دغه هیواد ولکټینګ کړه او صدر اعظم ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کور ته ستون شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان د پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او په پرونی ټلیفوني تماس کې د سودان له پوځي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې د سودان ټول ملکی رهبران له توقیفه خوشي او د دوی خوندیتوب یقیني کړي. نت پرایس زیاته کړه بلینکن په افریقایي هیواد سودان کې د پوځ لخوا پر واک د ولکې پر ټینګولو ژوره اندېښنه وشوده او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې د مظاهره چانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. پرایس هغو نړیوالو غبرګونونو ته هم اشاره وکړه چې د پوځ دغه اقدامې غندلې او د سودان د خلکو د هغې غوښتنې ملاتړې وکړ چې د ملکي رهبرۍ، ډیموکراسۍ او سولې لپاره یې مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره د پوځي واکمنۍ په ځواب کې د ټولو اقتصادي لارو چارو په کار اچولو باندې غور کوي او په دې اړه د خلیج له هیوادونو سره په نږدې تماس کې ده. د جو بایدن ادارې له وړاندې اعلان کړی چې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت یې له سودان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. نورو غربي هیوادونو هم په سودان کې د پوځ لخوا سوي کودتا غندلې او د کابینې د نیول سوي وزیرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه هیوادونو ویلي کچیرې پوځ د سودان ملکی رهبران په واک کې را شریک نه کړي دوی به خپلې مرستې ورسره بندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سودان په باب یې غونډه کړې ده کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. د سودان د وسلوالو ځواکونو مشر او د کودتا رهبر جنرال عبدالفتح برهان ویلي پوځ د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره تیره دوشنبه پر قدرت ولکه ټینګه کړه. پر قدرت د ولکې تر ټینګولو وروسته برهان په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي ملکی واکمنۍ ړنګه سوي، سیاسي مشران نیول سوي او بیړنۍ حالت ځکه اعلان سوی چې سیاسي ډلو ملکیان د امنیتي ځواکونو پر خلاف تحریک کول. سره له دې چې سرتیرو په پرله پسې ډول د دوشنبه په ورځ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې ووژل، خو بیا هم پرون د سودان په پلازمینه خرطوم کې په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. په سودان کې دیموکراسي ته د انتقال پروسه دوه کله مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د پاڅونونو په نتیجه کې مستبد مشر عمر البشیر چې له اوږدې مودې راهیسې واکمن و له واکه وپرځول سو. له واک څخه د بشیر تر پرځېدو وروسته پوځ او ملکي رهبرانو د قدرت شریکولو موافقه وکړه چې له مخې بشپړې ملکي واکمنۍ او ټاکنو ته زمینه برابرېده. په سودان کې دا کودتا داسې وخت وسوه چې ټاکل سوې وه تر یوې میاشتې لنډه موده کې جنرال عبدالفتاح برهان واکمنۍ د حاکمیت په نامه شورا ته وسپاري چې له ملکي رهبرۍ سره د قدرت شریکولو یو ارګان دی. خو برهان پرون د دغې شورا د منحلېدو اعلان وکړ.
بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ورسره درته راځي. خو اوس څلور نیمه بجې دي. لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یانوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې عبدالله یان د خبرنن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. ټاکل شوې چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زور 800 کیلومتر اوږد پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.5 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندوستان ته ولېږدي. د امریکا دفاع وزارت یو جتپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. اروپایي اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپایي اتحادیې د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مسرالی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلی شئ. د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ له تازه پیښو به خبرېږي. اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه ته. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
فهیم انوری د لامبو په نړیوال جام کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د ابي ورزشونو نړیوال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي تصمیم لري چې فهیم انوری ته د افغانستان له بیرغ سره په دې لوبو کې د ګډون چانس ورکړي. یاد فدراسیون ویلي په دې سیالیو کې به د 230 هیوادونو 230 لامبو وهونکو ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب به یوازې فهیم انوری د دې سیالیو ګډونوال وي. ټاکل شوی چې د افغان اولمپیکي لامبو وهونکو به د اکتوبر په 28مه د روسیې په کازان ښار کې د لامبو په سترو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. انوری د توکیو په اولمپیکي لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب کړی و. په بدخشان کې د فوټبال سیالۍ د شاهین بهارستان په تلولۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د بدخشان د 15 لوبډلو ترمنځ په بهارستان ولسوالۍ کې پیل شوې وې چې نن د شاهین بهارستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د نوموړي په خبره دا سیالۍ 6 ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن ورځ په پایلوبه کې شاهین بهارستان خپل مقابل لوبډلې آریانا بهارستان ته د یو ګول په ورکولو سره ماته ورکړه او دا تلولۍ جامې وګټه. او د نړیوال شلوریز جام د لوبو په لړ کې نن بیا د لوبي تر سره کیږي چې سکاټلند به د نامیبیا په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي او بنگلاديش به هم د انګلند په وړاندې خپل بخت وازمایي. نامیبیا نن په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي خو سکاټلند بیا خپل لومړی لوبه افغانستان ته وبایلله. انګلند هم خپل لومړی لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله او بنگلاديش بیا خپل لومړی لوبه سریلانکا ته وبایلله. په پرونی لوبو کې بیا جنوبي افریقا ویسټ انډیز لوبډلې او د پاکستان لوبډلې د نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم پکې ده تر اوسه 19 لوبې شوې دي.
اساسي او بشري حقوق
السلام درنو اوریدونکو د اساسیو بشری حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هیله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درون ملما هم را سره ده. حقوق پو عبدالستار سعادت دوی نه به پوښتنې خپلې مطرح کړو. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. سعادت صاحب اول خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. که چیرې دا راته ووایي چې البته ازادي یعنی څه؟ ازادي خو موږ تاسې په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایي. خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې اراده استعمال ته منګه ازادي وایو. هغه لاندې تعریف یا کېدای شي منګه دې همداسې تعریف کو.